د طالبانو حکومت د تاشکند د څلورم نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازبکستان سره سوداګریزه هوکړه لاسلیک کړې ده. د طالبانو په واک کې بختر خبرې اژانس وایي د هوکړه د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي او د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر العزیز قدروف ترمنځ لاسلیک شوې ده. د ریجنز د هوکړې موخه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې د تعرفو راکمېدل او په دواړو هیوادونو کې بازارونو ته اسانه لاسرسی یاد کړی دی. د پانګونې نړیوال کانفرنس چې هر کال په تاشکند کې جوړیږي د شاوخوا سلو هیوادونو ولسمشران، وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. که څه هم ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، خو د دوی حکومت یې په رسمیت پیژندلی نه دی. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار ولایت کې چاودنه شوې ده. دغو رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چاودنه د طالبانو په یوې امنیتي پوسته کې شوې. تر اوسه د چاودنې د نویت په اړه جزئیات خبره شوې نه دي. طالبانو هم تر اوسه د چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له چین سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې به یې له دې هېواده مقناطیسونه او نایابه مدني مواد امریکا ته واردوي. د ترامپ په ټکو په دې هوکړې سره به پر چینایي توکو تعرفه 55% وټاکل شي. له دې وړاندې امریکا پر چینایي توکو 33% تعرفه لګولې وه. د فرانسې خبر اژانس د راپور له مخې ترامپ به د دې هوکړې په بدل کې په امریکایي پوهنتونونو او کالجونو کې چینایي زده کوونکو ته د زده کړې اجازه ورکړي. د فرانس پریس په خبره چین بیا پر امریکایي توکو 10% تعرفه وضع کړې ده. امریکایي او چینایي مذاکره کوونکو د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د وروستۍ اختلافاتو د حل په موخه چې پکې تعرفي د چین پر نایابه مدني مواد واک او له امریکا څخه چین ته د پرمختللې ټکنالوژۍ په صادرولو محدودیتونه شامل دي پر یوې موقتې چوکاټ باندې سلا کړې ده. د دې هوکړې اعلان د دوه ورځنیو مذاکراتو له پای وروسته پرون په لندن کې وشو. د چین ولسمشر شي جین پینګ له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره تېره اونۍ په ټلیفون کې خبرې کړې وې چې پکې دواړو خواوو په لندن کې پر مذاکراتو توافق کړی و. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر راکموي. یو امریکایي چارواکي پرون چهارشنبې ویلي په بغداد کې د امریکا سفارت په هغه پلان کار کوي چې له مخې غیر ضروري کارکوونکي کم کړي، خو د هغه پروتوکول کې چیرته اړتیا وي پوځیان د مرستې لپاره آماده دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د امنیتي ستونزو له کبله د کارکوونکو شمیر د کمولو پریکړه کړې ده. بلبله د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د امریکا له سفارته د امنیتي ستونزو له کبله د کارکوونکو ویستل تایید کړی دی. د دغې چارواکي په خبره دا پریکړه په سیمه کې د شته امنیتي ستونزو له کبله شوې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسترنا مسلمانانه ونی کی هلی میمنې درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ وسی او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وی درنو زده کوونکو د نورز به هم تاسو چولو ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوسته شر اغلاستم په دې هله چې نورز هم د تل په څیر د لوست راخلنی شی ور سره مل وسی ملتیا سره وکي او د نورز د موضوع څخه ګټه واخلي. نورز موږ استاد موضوع د یونان بخت تاریخ خپلواک دولتونه دي یو لسم لوست 15 او شکوشتما پانه ده. نن روز بیا هم پر همدی موضوع باندې جغیجو او د یونان بختری خپلواک دولتونو اړوند مهم او د ګټور معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. موجو تاسو په تیر لوست کې د سکندر په حق لوي دی ودا چې سکندر یا مقدونی سکندر د هخامنچیان امپراتوري د مینځوري او د بیا د افغانستان په 310 کال کې پر افغانستان باندې حمله کوي. سکندر د افغانستان د نیور د پاره ځینی سیمو ته ځي او روس د افغانستان شمالي سیمې نیسي. همدارنګه پر افغانستان د افغانستان زیاتره برخه د ترخپلی واکمنۍ لاندې راولي او د یونانیانو په نامه یو بل امپراتوري رامنځته کوي. یعنی د یونانیانو امپراتوري رامنځته کیږي چې کله نه سکندر بیا یونان ته ځي، ځینې سفرونه کوي، هغه چې کله بیا بیرته یونان ته ستنیږي، د بیرته تلو پر مهال د سند سیند د لارې هغه د مقدونیه په لور باندې ځي، چې بیا د لارې په اوږدو کې هغه د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او د میلاد څخه 323 کاله مخکې هغه مړ کیږي، چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه د یونان امپراتوري یا دغه لویه یونانی امپراتوري د یونانی قومندانانو ترمنځ یا د یونانی د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي. چې کله دغه یونانی امپراتوري د دغه یونانی قومندانانو ترمنځ ویشل کیږي، نو په دې وخت کې د سلواکیانو د سکندر دغه د سکندر امپراتوري یو برخه هم د په اختیار کې راځي، یا یونانی سلواکیانو د سکندر د امپراتوري یو برخه نیسي، یا یو برخه د دوی په اختیار کې ورکول کیږي. هغه هم لومړی شاب او په هغه پورې تړلې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او هغه سیمې اداره کوي. سلواکیانو یو تن چې یونانی افسر د لومړي دیوتس په نامه د باختر والی په توګه هغه ګماري، یعنی سلواکیانو یو تن چې هغه یونانی افسر دی د لومړي دیوتس په نامه، لومړي دیوتس نومیږي هغه کس چې بیا هغه د باختر د والی په توګه انتخابیږي او د باختر والی کیږي. هغه چې کله باختر ته ځي، کله چې باختر ته ورسید، نو په دې وخت کې هغه باختر او سغدیانه هیوادونه یا دغه شارونه خپلواک اعلانوي او هغه ته خپلواک واکمنی ورکوي. چې کله دی باختر ته ورسیږي، نو سندلاسه باختر او سغدیانه خپلواکي اعلانوي. د دیوتیس د واکمنی چې و هغه د زیږدیس څخه 215 تر 230 کلونو پورې، د زیږدیس څخه مخکې دغه کلونو پورې د واکمنی رسیږي، نه په دغه دوره کې د 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدیس کلونو د واکمنی کوي دغه کلونو ترمنځ، او تر هغه وروسته بیا دویم دیوتیس د باختر کنټرول او اداره په لاس کې نیسي، یعنی د لومړي دیوتیس څخه وروسته دویم دیوتیس واک ته رسیږي پر باختر باندې، چې بیا د باختر کنټرول، د باختر اداره او د باختر واکمنی د دلاس سورزی او د باختر کنټرول په لاس کې نیسي. نوموړی بیا د خپل دولت خپلواکي اعلانوي، یعنی دوی بیا راولاړیږي خپل دولت په باختر کې خپلواک اعلانوي، خپل حکومت خپلواکوي او د اشکانیانو سره د دوستی اړیکې ټینګوي، یعنی د اشکانیانو سره بیا د دوستی شروع کوي، ځکه دغه دواړه نوي دولتونه د شام یا د سوریه د سلواکیانو پر خلاف. یوتودیوم د یونان باختری یو بل ډیر زور واکي ډیر ځواکمن ټول واکي وو، چې د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامی سلواکیانو يرغل پر شا کوي او بیا د سولې د لارې هغه کم يرغل چې وو هغه اول خو دی دغه يرغل یا دغه حمله پر شا باندې تنبوي، چې بیا د سولې د خبرو د لارې بیا هغه پر شا کوي، چې بیا دوی دغه سلواکیان يرغل ونه کې شامی سلواکیان. البته نوموړی بیا د چیریزی د هندوکش سویلی برخې، د هندوکش سویلی برخې بلا کومې جګړې څخه د هند دولت د هغه د کنټرول څخه ژغوري، بیا په لویدیځ برخه کې د توستر سیمه پورې د مخ ته ځي، یعنی دغه سیمه تر خپل واک لاندې راولي او پر هغه باندې واکمني شروع کوي. په شمال کې د کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغوني افغانستان سره یو ځای کوي، یعنی دی د په شمال کې کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی یا زموږ استاسي د پخوانی افغانستان سره یو ځای کوي، او په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي، یعنی باختر چې کله دی دغه سیمه د افغانستان سره یو ځای کړي، نو په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي او دغه نوم د باختر کیږي. د یونان باختری بل ټول واکي چې وو یا بل واکمن چې وو هغه دیومتروس وو. نوموړی بیا چې شي کوي تر سند او پنجاب پورې مختزه، یعنی د سند څخه د سند او تر پنجاب پورې هغه سیمې د تر خپلې ولکې تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي، او شمالي هندوستان تر ګنگا پورې نیسي، یعنی د ګنگا تر سند پورې د شمالي هندوستان هم نیسي. د یونان باختری پولی چې وی هغه د ایران د دشتو، یعنی د اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه شروع کیږي، بیا د ګنگا تر سیمو او بیا د هغه ځای تر سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیری پورې رسیدلی، یعنی دغه سیمې مکمل د یونان باختری پولی په دی کې ویني، د یونان باختری تر واکمنۍ لاندې دغه سیمې وي، چې هغه زموږ او ستاسې دغه د نن ورځې اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه بیا د ګنگا تر سیمو پورې بیا د سیهون او جیهون څخه د هیم تر بهیری پوری دغه سیمې ټول د یونان بختری تر ولکې لاندې وي، یا د یونان بختری تر حکومت او دغه دولت لاندې وي. د دې دولت ټول واکانو ټول مکمل فتوحات د میلاد څخه د مخه 115 کال پورې دوام درلود. دغه دولت ټولواکان او د ټولواکانو واکمنی د میلاد څخه وړاندې 115 کال مخکې پورې دغه د دوی واکمنی مکمله دوام درلود. راځو یوکراتید ته. یوکراتید د یونان بختري یو بل ټولواکی و چې هغه بیا په خپل امپراتوري کې یا په دغه خپل دولت کې داسې والیان په دنده ګماري، یا داسې والیان په خپل امپراتوري کې انتخابوي یا ټاکي چې هغوی په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. د خپلواکو دولتونو لپاره داسې شرایط برابروي چې مثلا هغه په هند کې خپلواک دولتونه د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابروي. چې کله یوکراتید واکمن شو، نو د دولت پرزیدل او د یونان بختري امپراتوري جوړېدل شروع شو. یعنې په همدغه دوره کې د یونان بختري امپراتوري جوړیږي. د یونان بختري دولت څه ډول مثلا د هغه د خطر سره مخ کیږي یا د پرزیدو سره مخ کیږي، دا دلته دوه موضوعات رامنځته کیږي په دې وخت کې. یو دا چې د یوې خوا د اشکانیانو حمله، یعنی د یوې خوا اشکانیان پر دوی باندې حمله کوي په دغه امپراتوري باندې، د دغه امپراتوري په لویدیځ کې پر دوی باندې حمله کوي، او په دغه وخت کې په همدې مهال کې د بلې خوا بیا دننه په دغه هیواد کې ستي قبایل د یونان بختري د خپلواکو دولتونو د پرزیدو لپاره زمینه برابروي. چې دغه دواړه دلایل د دې سبب کیږي چې یونان بختري د ماتې سره مخ سي یا د منځه تلو ته نږدې سي. چې همدغه دوه دلایل دي چې دغه د اشکانیانو حمله د ستي قبایل دننه په هیواد کې د دې زمینه برابروي چې دغه دولت له منځه ولاړ سي. یونان بختري دولت چې دی هغه تر میلاد 115 کال پخوا خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته لیږي. موږ په زیاتره درسونو کې ویل چې بلخ یا بختي د یونان بختري دولت هغه مرکز و، چې بیا دغه د یونان بختري دولت کې یا د همدغه امپراتوري پر مهال 115 کال مخکې دغه مرکز یا دوی خپل د امپراتوري د خپل واکمنۍ مرکز د بلخ څخه چیرې بیا بګرام ته، یعنی بګرام ته لیږدول کیږي. خبره تر دغه ځای پورې رسیږي چې تر میلاد 70 کال پخوا لومړی ساکان په سویلي برخه کې د افغانستان په سویل کې دوی واک ته رسیږي. هغه ځای واکمنۍ لاسته راوړي او سویل برخه د افغانستان د دوی تر ولکې لاندې راځي. چې بیا د ستي قبایلو یوې بله څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت درلود هغه مهال دوی راځي بلخ نسي، او د یونان بختري دولتونه لړۍ یا سلسله راپرځوي او دغه د یونان بختري امپراتوري له منځه وړي. یوچیانو د افغانستان په لرغونی تاریخ کې دوی د کوشانیانو په نامه ډیر مشهور دي، او د کوشانیانو په نامه پیژندل کیږي. چې موږ او تاسو بیا دغه د یوچی قبیله د قبیله یو څنګه، یا هم دغه د کوشا چې دوی د کوشانیانو په نامه مشهور دي، هم دغه کوشانیان به موږ او تاسو په راتلونکي درسونه کې وایي چې کله دوی یونان دولت له منځه وړي بلخ نیسي، نو په دې وخت کې کوشانیانو یو لوی امپراتوري رامنځته کوي، یو بل لوی امپراتوري رامنځته کیږي. چې موږ او تاسو بیا په راتلونکي درسونه کې وایو چې څه ډول حکومت هغه رامنځته کیږي، او دوی بیا څه ډول امپراتوري لري. دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس چې د یونان بختري خپلواک دولتونه و، موږ دا وویل چې کله د سکندر هغه امپراتوري د یونانی قومندانانو ترمنځ بشل کیږي، نو یوه برخه یې د سلواکدیانو په اختیار کې هم ورځي. چې هغوی بیا شام نیسي، د شام سره هغه کومې سیمې چې تړلې دي هغه نیسي. یو کس چې هغه د لومړي دیوتس په نامه یادیږي، هغه د بختر والد ټاکي. چې کله دغه لومړي دیوتس بختر ته ځي، نو بختر او څخه د یونانی خپلواک دولتونه اعلانوي. چې مکمل 210 څخه تر 215 مخکې تر 20 کال پورې لومړی دیوتس واکمنی کوي. بیا د هغه څخه وروسته دویم دیوتس واک ته رسیږي، او د بختر کنټرول د هغه په لاس کې ورځي. هغه بیا خپل دولت په بختر کې خپلواک اعلانوي، او د اشکانیانو سره د بیا د دوستي اړیکې ټینګوي. د دې دولت یو بل ټولواکي چې موږ ولوستي، چې هغه یو ډیر ځواکمن ټولواکي دی، و هغه د یوتودیوم په نامه یادېدی. چې یوتودیوم د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامي سلواکدیان طالبانو حمله پوشا کوي د هغو سره سوله کوي او د هندوکش سویلي برخي بل دي چې هغه لته جګړه وکي یا جنگ وکي بل جګړې څخه د هندي دولت له سلطې څخه ژغوري او په لوی د برخه کې د توستر سیمه پر هغه مخته ځي او دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي په شمال کې کشغرستان او په سویل کې بلوچستان سیمه د افغانستان سره یو ځای کوي په دغه وخت کې یا په همدغه دوره کې بختر د زور شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي ورپسې مو د یونان بختر بل ټولواکي په اړه ولوست چې هغه جیومتریس و چې هغه بیا د سند او پنجاب پورې مخته ځي یعنی دغه سیمې نیسي شمالي هندوستان څخه د ګنګا تر څنډو پورې همدارنګه د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیري پورې دی تر هغه ځای پورې رسیږي یعنې تر دغه ځایونو پورې دی خپله واکمني خپل دولت مخته وړي د یونان دولت فتوحات چې وه هغه 150 کاله پورې مخکې تر میلاده پورې دوام درلود د یونان بختري یو بل ټولواکي مو وویل چې هغه یوکرایتید و هغه په خپل امپراتوري کې داسې والیان انتخابوي چې هغه په هند کې د خپلواکو دولتونو دپاره شرایط برابروي چې کله یوکرایتید واکمنیږي نو د یونان بختري امپراتوري چې ده هغه جوړېدل شروع کیږي دغه دولت یا دغه امپراتوري پرزیدل او لمنځه تلل دوه دلایل درلوده چې هغه مو ویل یو د اشکانیانو حمله و په لویدیځه برخه کې او بل هم ستی دننه په هیواد کې ستی قبایل و چې دغه د دې سبب کیږي چې دغه د یونان بختري دولت لمنځه ولاړ سي یونان بختري دولت په 1500 کال مخکې تر میلاده خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي چې کله بګرام ته دوی خپل مرکز انتقالوي نو خبره تر دې ځایه رسیږي چې لومړی سکان په افغانستان کې واک ته رسیږي بیا د ستي قبایلو یوه څانګه چې هغه د یوچي په نامه شهرت لري هغوی بلخ نیسي ځکه دوی خپل مرکز بګرام ته لیږدوي بلخ دغه چې بلخ نیسی د بلخ شهر نیسی چې بیا دغه د یونان بختري دولت په همدې ډول سره دغه دولت لمینځ ځي او کوشانیان یو بل کوشانیان همدغه یوچی کورنی چې یوچان چې دوی بیا یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي چې دغه یوچان د افغانستان په تاریخ کې بیا د کوشانو په نامه ډیر شهرت لري چې موږ په راتلونکي درسونه کې وایو زموږ استاد د نن ورځې درس همدومره وو د نن ورځې درس په همدې ځای پاتې سیجی تر اصلون که درس پوری تاسی بیا هم کورنی دنده لری درو پشتونه تا دتل پسیر جواب نوایست اول دا چی یو تو دیم پارد سپو هیجی دیم تریس چوکو او ده هغه ده کرو وڑو پارد سپو هیجی یعنی ده کم کارونا بکره چه دول کرو وڑای و او ده یونان بختری امپراتوری پرسیدل چه دول پیل شو یعنی دا چه دول شروع سو چه ده افغانستان ده یونان بختری دولت لمین زدی ده کم زای شروع سو پسیر دول ده دولت پرزیش او لمین زدی یا لمات سر مخمخ کیجی نوز مجد استاسی دنن رسی درس هم دوم رو ترتلن که درس پوری تاسی پا مهربان اولی رب سپارم شو وقت ولده ایشه چاری
درسی ساعت ترش پجم تولگی پورت دنجونو دزدک رو لپارا اونی زخ پروانه
بسم الله الرحمن الرحیم د لمه ربان را په سپیشل نامه سلامونه او نیکه هیله میو منی در نزد کون کو هیله د چروغ او جوړوسی او د صحت جامع بم په تنوی تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلینې شی بور سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ زموږ استاد تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوم دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا خپریږي لومړی کومې سیمې مثلا لمړی کوم د افغانستان کوم سیمه ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي. د دې ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک په مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وو؟ د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ؟ آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دي او ښه مو زده کړی دي. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو. او خپله یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو 130 تنه ملګرو سره وژل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنج کې زیږیدلی دی. او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او په 1920 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنج کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي. او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1320 سپوږمیز کال یا 1925 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسي خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بلاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 30 کلن.
رزو امیر پولاد او امیر کرور ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکزی په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراسانی په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی. د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلي دي. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د میانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وه. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي، او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و چې هغه غړي یحیی د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په یو سلو اووه دېرشم قمري کال کې یې په یو چل سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم دا ویلې دي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو، نو په دې هیله چې ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي، او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنی کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېدل، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه دروسرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروسرو پوښتنو ځوابونه تاسې زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهېږئ. دا همدغه دروسرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهېږئ، ځکه دغه دروسرو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسې درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده زده کوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسې په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستی دی هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه سئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهېږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو، هغه ستاسو